سلامونه او ستړي مسي. وخت د ماشام شپږ بجې دی. د مشالې رو په بل خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې غړي کې به مو د سر رپورت د پاکستان د وزیر اعظم څرګندونی چې د افغانستان په اړه کړی دی او د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ خیبر پښتونخوا په دې اړه باندې هم یو شمېر رپورټونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم د افغان طالبانو حکومت ته ویلي چې د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ دي د یو انتخاب وکړي.
ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شوې. د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار داري چې د سیاسي خلکو تور کې
د وزیر اعظم د سرګندونو په جواب کې د کارپو د افغانستان په اړه هم دا تبصره وه چې اسلام آباد خپلې پالیسۍ ته څنګه بدلوي سي. د بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګري د مخنیوي د نوو عدالتونو جوړولو د قانون منظوري ورکړې ده، خو حزب اختلاف یې مخالفت کړی دی.
گورنمنٹل رٹ نستا نہ صوبے کستا نہ ملک کستا دے مطلب ہر روز نو بہانہ جوڑی نو قانون راو نہ قانون امپلیمنٹیشن نستا نو بیا نو قانون ضرورت ہے.
په دوبی کې د ایشیا کپ په لړ کې د هند او پاکستان لوبه کېږي. د کرکټ مینوال سوای
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر واپس یو کافی غټه ټاکره ده.
امید دي چې خپل مقابله به وشي. په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباتا.
نو رپورټر نام ستاله مشال ریډو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل رپورت ترازو. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغانستان طالبان حکومت ته خبرداري ورکړی دی. شهباز شریف پرون په بنو کې له خبرالان سره د خبر پر مهال طالبانو حکومت مخاطب کړل او ویل چې پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې په جنوبي وزیرستان کې په وسوال برید کې دیالس عسکر وژل شوي او څلور ژوبل شوي ول. د حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د طالبانو حکومت د شهباز شریف د تازه څرګندونو په اړه لاته ندی ویلی. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي کابینې غونډه راغواړي او په هغه غونډه کې به په دې اړه حتمی پریکړه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د سپتمبر په 14مه په بنو کې د خپلې هغه دورې پر مهال کړې ده چې ورسره د پوځ مشر فیلډ مارشل سید عاصم منیر او د پېښور کور کمانډر هم موجود وو. دوی د هغه دورې پر مهال په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په انخته کې د 12 پوځي سرتیرو په جنازو کې ګډون هم کړی وو. په دغه مهال په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د زیاتو شویو بریدونو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړو چې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې دا بریدونه تنظیموي او د افغانستان لنډمهاله حکومت دی په پا پاکستان او وسلوالو کې د یو سره د ښه اړیکو ساتلو انتخاب وکړي.
اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پوچھ بنائی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ جب کوئی سروکار نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړه چې د موجوده وسلوال یاغیتوب په ضد د حتمی فیصلې کولو لپاره به د وفاقي کابینې اجلاس راواړي. ما نن د پوځ د مشر کور کمانډر او نورو چارواکو سره تفصیلي خبرې کړې دي او دې لپاره زه زر کابینې ته یو منصوبه وړم او د پاکستان په مفادو کې به موږ په شریکه پریکړې کوو.
منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے.
وزیر اعظم شہباز شریف د وسلوالو په اړه د نوی حتمی فیصلې کولو لپاره د وفاقي کابینې د اجلاس را بللو خبره په داسې محل کړي چې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په جلا جلا بیانونو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 پوځي سرتیرو د وژنې پخله کړي وو او په کوز دیر لال قلا کې د وو سرتیرو د وژلو پیښه هم تایید کړي وو. په پیښور کې خبريال تیمور خان وایي د وسلوالو په ضد د صوبې او مرکز ترمنځ او په خپل منځ کې د ادارو ترمنځ د شریکي همکارۍ د نشټوالي په وجه وسلوال فعالیتونه ډیر زیات شوې دي.
وزیرستان نہ رونی صحیح نو بالکل تردیر پورے اور چترال پورے دا واقعات دی او دا سورو د کوم ګورو په دې کې اضافه راغلی دا بلکې په تیر میاشت کې د 500 نه 550 نه سیوا حمله شوې وی چې دا تر اوسه پورې طالبانو سایډ نه په یو میاشت کې ټول کې سیوا حمله دي او دا ذمہ داری صرف د صوبایي حکومت یا د وفاقي نه ده بلکې یو مشترکه مسله ده او دا ایشو داسې ده چې په دې کې بارډر هم انوالو دي او بیا د صوبې اندرونی حالات هم انوالو دي نو په بارډر خو د صوبایي حکومت دا کنه راځي ډومین کنه راځي او د وفاقي حکومت راځي نو دا ایشو د کوم دی د پاکستان ایشو ده د ملک ایشو ده او په دې باندې په کار ده دي ټټولی او زیشی او سر حکمت عملی ورته شروع کی ورته ده ځکه چې کوم واقعات روان دي نو تاسو ښه طرف ته اشاره نه کوي او اوس اندازه هم داسې ده چې کله چیف اف آرمی سټاف رالو پر نو او وزیر اعظم هم رالو په کار ده چیف ماینسټر هم به خو هغه پکې نو هغه ولې نو د هغې وجوهات لا پته نشته چې آیا هغه انوایټډ نو څه وجه وه چې هغه نه و خو ښکاري داسې چې پاکستان به یو سخت ایکشن اخلي او زما خیال دا دی چې اپریشن سایډ ته ولاړ شي او نور چې کوم پاسیبل وی اٹیکس نو هغه کوي او دغه د شپې یو فضايي حمله هم کړی د پاکستان او هغه په دې بنو ته تخیل کې کړی دا
ځینی شینون کې په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف د تیر او وفاقي حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د شویو مذاکرات وروسته د پاکستان په قبایلی جنوبي او ځینو بندوبستي ضلعو کې وسلوال بیا راښکاره شوی وو چې اوس مهال یې په پولیسو او پوز بریدونه زیات کړي دي او د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په عامو حالاتو کې هم د وسلوالو موجودګي او تګ راتګ هم زیات شوی. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد وایي لدې وړاندې د وسلوالو په اړه ټولې پالیسیانې پوځي اسټبلیشمنت جوړې کړي دي چې تر اوسه د ناکامۍ سره مخ دي او په کار د اوس وفاقي کابینه کسه پالیسي جوړوي نو چې دا د ولس او ولسي استازو په خوخه جوړ شي.
پاکستان له پکار دایي چې هغه په خپل پالیسي کې باندې نظر سانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شي د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار دارې چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکي هغه پیسې لیو کې نو علاوه د ترهګيري ختمي ترهګيري د ټوپک او د ګولې په زور نه ختمي.
بلې خواته د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد به هدفي عملیات دوام لري او د ولس د سر او مال خوندي ساتلو ته ژمن دي. خو بلې خواته په ولسي پاسونونو کې ځایي او سیاسي مشرانو د امنیتي ادارو په پالیسیو او عملیاتو تل نیوکي کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. د بلوچستان اسمبلی یو نوی قانون منظور کړی چې لمخې باید د ترګري ضد نوی عدالتونه جوړې شي. پرون په منظور شوی د قانون کې ویل شوی چې هدف یې د ججانو، وکیلانو او ګواهانو تحفظ کول دي. ورخو داسې خبره کېدله چې د ترګري ضد مقدمو ججان، وکیلان یا ګواهان وژل کېږي یا ورته دړکې ورکول کېږي، نو ځکه هغوی په دغسې مقدمو کې ځان نه ښکېلوي. په اسمبلی کې حزب اختلاف د قانون مخالفت وکړي او ویلي دي چې په بلوچستان کې د نامنوي وجه عدالتي مقدمې نه بلکې نور څه دي. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګري ضد مقدمو د اورېدو په اړه خصوصي یا ځانګړي عدالتونو د جوړولو پریکړه کړې ده. د ترګري ضد دا بل د ستمبر په 12 نیټه په کوټ کې و صوبایي اسمبلی ته د حکومت لخوا وړاندې شوی دی. چیرې چې زیاتره حکومتي غړو په دې بل کې د بدلون منظوري ورکړې ده. د حکومت په خبره چې د کال 2015 د ترګري ضد په دې بل کې د نوي ترمیمو وروسته به نه هوازي د ترګري د مقدمو سره تړلي ججان، وکیلان او د عدالتي ملازمینو تحفظ یقیني وګرځول سي، بلکې د دوی نمونه به هم خفیه بیا پټ پاتې سي. د دې بل یا قانون په حق کې په خپلوینه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې په اوسني نظام کې وترګرو ته سزا ورکول د پولیسو یا لیویزو د وسکار نه دی.
سب سے زیادہ محبوب آپ کے سامنے ایک ٹیررسٹ کا وکٹم بیٹھا کھڑا ہو اور ہمارے دوست ہیں، ہماری پارٹی، ہم نے اپنی محبوب لیڈر کو
د ترګری تر ټولو زیات زخپل شکار سویم چې ستاسو مخ ته ولاړم. او زما د پارټي محبوب لیډر محترمه بېنظیر بټو د ترګری شکار سوی ده. دلته پوښتنه دا ده چې پر دې برسېره د ترګری و مخ ته موږ ولې نه درېږو؟ په کار دی چې پارلمان و مخ ته راشي، او تر څو چې پارلمان و مخ ته نه وي راغلی تر هغه وخته د ترګری ضد دا جنگ نسو ګټلی.
جب تک پارلیمنٹ جیت نہیں لے گی یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے اس کو جیتا نہیں جا سکتا ہے.
که څنګه په دې منظور سوي بلکه دا هم ویل سوي دي چې د ترګری ضد چې کوم عدالتونه جوړیږي هلته به یوازې وججیانو یا قاضیانو تر څنګ وکیلان، ګوایان او د مقدمې سره تړاو لرونکو خلکو ته د ورتګ اجازه وي، او د دې مقدمو پر مهال به عدالتي غړو او د وکیلانو د حفاظت په خاطر به د جدیدې ټکنالوژي د لارې د دوی د غږو د بدلولو انتظام هم وي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي د حزب اختلافي وغړي مولانا ہدایت الرحمن د یاد بل سره سخت مخالفت څرګند کړی دی، او ویلی دی که د دې قانون لاندې یو بې ګناه کس سزا سو نو د هغه ذمېداري به د پارلمان د هغه حکومتي غړو وي چا چې د دې بل په حق کې خپله رایه ورکړې ده. دا کومه طریقه ده چې د یو کس په ضد به ګواه پیښیږي او هغه کس ته به معلوم نه وي چې د ده په ضد څوک ګواهي ورکوي؟ او دا به څه ډول عدالت وي چې آنلاین به وي او ویډیو ریکارډینګ به هم پکښې وي؟ خو په بلوچستان کې د بدامنۍ وجه دا نه ده چې په عدالتو کې د آی ټي نظام نشته، او نه هم بدامنۍ په دې ده چې تورن کسانو ته ګواهان معلوم دي، او بلکې د ترګرۍ او بدامنۍ خلک و هر چا ته معلوم دي. پر دې بل باندې د ژوند د بېلابېلو برخو څخه هم ګډوډ عکس العمل ښکاره سوی دی. د بلوچ ملتپالې ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ د دې قانون غندنه وکړه، او دا یې د ولس لپاره د نه منلو وړ وبولي.
په اسمبلیانو کې، په پارلیمنټ کې عموما خلک چې دي هغه غوښتنه کوي چې څومره د انصاف تقاضي دي، د خلکو بنیادي انساني حقوق دي، لپاره چې څومره ترانسپیرنت وي، څومره ښکاره واضح وي، د جج غیر جانبداري چې هغه واضح نه وي، د قانون چې دي هغه غیر جانبداري واضح نه وي، نو هغه ته عدل ویل کېدلی نه شي، انصاف نه شي ویل کېدلی. دا زما خیال د ایف سی آر څخه هم بدتره قانون دی. نو نن دا خبره بیخي واضح شوله چې کله د 8 فروری 2024 په انتخابات باندې خلکو تور لګول چې دا جعلي اسمبلی، دا دو نمبر اسمبلی چې دا عموماً اصل کې اسټبلیشمنت د خپل مرضی د پاره راولي چې هغه دغه سي قانون سازي وکړي، لکه نن چې دا اشکاره سوله.
خپل د جمعیت علما اسلام سره تړاو لرونکو نامتو قانون پوه سینیټر کامران مرتضی اډوکیټ وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د دغه ډول ناڅرګند عدالتو هیڅ گنجائش نشته.
دا یو نور جخ وایلې ده کورس په باره کې د کانسپټ دی کې اوپن کورس، نه کې خفیه عدالتونه، دغه سي عدالتونه بې نامي عدالتونه، د عدالتو په باره کې دا کانسپټ نشته. نو چې بے نامی عدالتو نه وي، بے نامی گوایان نه، چې گواهان نوم نه معلوم، نو سړی پیروي نشي کولی شي پراپرلی. غلط کار چې دینه دی بس ته دور کې لګیا ده. انفیکټ چې دینه د گورنمنټل ریټ نشته، نه صوبې کستا، نه ملک کستا. دی مطلب هر روز یې نوه بهانه جوړوي، نوی قانون راوړي، نه قانون امپلیمنټیشن نشته، نو بیا نوی قانون څه ضرورت دی؟ دا غلط دی او گورنمنټ غلط کارو کې لګیا ده.
چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې د نامنۍ پیښې وخت په وخت روانې دي، او د پولیسو او لویزو لخوا چې کوم شواهد و عدالتو ته وړاندې کیږي، د هغه په نتیجه کې د حکومت په خبره اوسني عدالتونه و وسلوالو یا ترګرو ته په سمه توګه سزا نسي ورکولی، ځکه چې ډېری کسان په عدالتو کې د خپلې ویرې له امله د وسلوالو په ضد په سمه توګه ګواهي نه ورکوي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د کراچی د ترګری مخلیوی عدالت د بلوچستان فعالی پرزت په یو مقدمه کې د ضمانت درخواست منظور کړی دی. دا خبره نن د ډاکټر مارنګ بلوچ وکیل مشال ریډو ته کړې ده. غول چې حکومتي وکیل د ضمانت پر کول اعتراض وکړ چې حکومت چې عدالت ونه منله. مارنګ بلوچ دا وخت کراچی په د کوټې په زندان کې د چور باندې حکومت په ترګری کې د لاس لرلو او د ریاست ضد بغاوت یو شمېر مقدمه جوړ کړې دي، خو هغه دا تورونه ردوي. تفصیل له کراچی نیاز علی خان راکوي.
په کراچی کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچی وکیل وقار احمد ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي، د ستمبر په 14مه په کراچی کې د ترهرګرۍ ضد عدالت د ترهرګرۍ او بغاوت تورونو په یو قضیه کې د ډاکټر مارنګ بلوچی په ضمانت خوشي کولو امر کړی دی. وکیل وقار بلوچ ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي، د نورو مقدمو په څیر دا مقدمه هم بغیر لڅ ثبوتونو او حقایقو پولیسو درج کړی و. نوموړی وایي چې عدالت د 1,00,000 روپو په ضمانت مچلکو د ډاکټر مارنګ بلوچ ضمانت منظور کړی دی.
یہ ایف آئی آر جو ہے نا اکتوبر 2024 کو درج کی گئی.
دی وایي کده دی قضیه په اړه زتا ستو وایم، نو دا مقدمه تیر کال په اکتوبر کې درج شوی و. تر اوسه پکې شکایت کوونکی د خپل داوو د ملاتړ لپاره کوم خپلواکا ثبوت نه دی وړاندې کړی او نه هم په خپل عدالت ته حاضر شوی دی. د پلټنو په محال پولیسو کوم خپلواکا یا شخصي شهادتونه عدالت ته نه دی وړاندې کړی او تر لسو میاشتو پورې په عدالت کې هم څه جواب نه دی کړی.
ایف آئی آر جن کی طرف سے درج کیا گیا تھا.
نوموړی په وینا چې یاد مقدمه تیر کال 2024 د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ ښار په قائد آباد پولیسو تانه کې د سیمې د یو سیدونکو د شکایت په اساس د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد درج شوی و، چې پکې د ترهرګرۍ، بغاوت، د ریاستی ادارو په ضد د خلکو راپارولو تورونه شامل و. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال لیډیو ته ویلي، تیر کال چې ډاکټر مارنګ بلوچ د کراچۍ هوایي ډګر څخه امریکې ته تک کولو، خو په هوایي ډګر ورته د تګ اجازه ورنکړې شوه او بیا یې په ضد دا مقدمه درج کړې شوې وه. دی وایي کله چې ډاکټر مارنګ بلوچ امریکا نیویارک ته د تلو لپاره کراچۍ ته راغلی وه، د کراچۍ په هوایي ډګر چارواکو زورولی وه او اجازه یې ورته هم نه و ورکړې. بیا د کراچۍ پولیسو یو ورځ وروسته د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه درج کړې وه او اوس څو میاشتې د ځنډ وروسته پولیسو هڅه کوله چې مارنګ بلوچ پکې ونیسي. په کراچی کې د مقدمه د اوریدنې په محل سرکاري یا حکومتي وکیل په عدالت کې د مارنګ بلوچ ته د ضمانت ورکولو سخت مخالفت وکړ او ویل چې مارنګ بلوچ په ضد تورونه ډیر درانه دي او پولیسو افسر ډیر شواهد راټول کړي دي او که عدالت ورته باید لږ وخت ورکړي نو دا ثبوتونه به عدالت ته وړاندې کړل شي. سرکاري وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې ډاکټر مارنګ بلوچ د ریاستی ادارو په ضد کرکا خپره کړي او د بغاوتي موادو په خپرولو یې خلکو کې ګډوډي رامنځته کولو هڅه یې کړې ده، نو ځکه د هغې ضمانت تیور نه کړی شي. خو یاد عدالت د پولیسو او سرکاري وکیل غوښتنه رد کړې او ضمانت یې منظور کړې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ سره د نورو ملګرو دا محال د کوټې پولیسو په جسماني ریمانډ کې ده، چې د کوټې ترهرګرۍ ضد یو عدالت د رواني میاشتې ستمبر په 11مه د 15 ورځو لپاره جسماني ریمانډ نور هم غځولې وو. د بلوچ والی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او نور ملګري روان کال د مارچ په 20مه په کوټه کې د کوټې سیول روغتون د برید او خلکو د تشدد راپارولو په تور پولیسو لخوا نیولې شوي وو. وروسته له هغې څو ځله په ریمانډ پولیسو ته او زندان ته لیږل شوي او تر اوسه بندې دي. په داسې حال کې چې د جولای په میاشت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت او بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي څخه غوښتنه کړې چې د بلوچ یو والی کمیټې مشرانو په ګډون ټول فعالانو په ضد لګولې شوي تورونه او د بند ساتلو امر دې ختم کړي او دوی دې خوشي کړي. د لادرکا بلوچستانو خپلوان تور پوری کوي چې خپلوان یې د پاکستان ریاستی ادارو په جبري توګه لادرکا کړي دي، خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان فوج ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف په مای میاشت کې په یو خبری غونډه کې دا وکړی و چې بلوچ یکجهتی کمیټې او مارنګ بلوچ د ترهګرو ډلو ملاتړ دي او باید چې هم هغه سي رویه ورسره وشي. بلوچ یکجهتی کمیټې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا تورونه بی بنیاده او د مظلوم خلکو د غږ خاموشه کول بللی دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وار په وار وفاقی او صوبائی حکومتونو څخه غوښتنه کړي چې مارنګ بلوس او ملګری دی خوشی کړي او د سولایزو مظاهره چانو په ضد لسخ چلن څخه ډډه وکړي. خو د مارچ په 19 د پاکستان تر سلو زیاتو نومیالانو، سیاستوالانو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو وزیر اعظم شهباز شریف ته یو پرانستلیک هم استولی وو چې په کې له نوموړي څخه د مارنګ بلوس په ګډون د ټولو بلوس فعالانو د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د سواد د هوټل مالکانو د حکومت ته تجاوزاتو ضد عملیاتو باندې تنقید کړی دی او تور پورې کوي چې دا کوتي اقداماتو له وجې مالي تاوانونه ورسېدلي دي. دوی وایي چې حکومت له دوی څخه انتقام اخلي. خو د تجاوزاتو ضد د حکومتي عملیاتو مشر مرستیال کمشنر محب الله وایي چې دوی ته هایکورټ حکم کړی چې د سواد سیند په غاړه نه نوې ودانۍ چې په اوبو په لارو کې خنډ جوړ کړی دی رنګ کړل سي او دوی په دې امر عمل کوي. نیاز احمد خان له سوات رپورټ لري.
په سوات څنګهټه کې زید مسلم لیگ مشر او پخوانی د ضلع سوات مستیال ناظم ملک صدیق خبریالانو ته ویلي چې د سید نمبر په 11 منټه په مرکزی سړک په غاړه د هغه دوه هوټل او شپږ دوکانونه ضلع انتظامی د صوبای حکومت په امر ړنګ کړي دي. دی وایي چې دغه د 9 کروڑ روپۍ ودانۍ وي چې پکې په لسګونو خلکو ته روزګار ورکړی شو او دغه نه 500 لک روپۍ د میاشتې آمدن راتلو. ملک صدیق وایي چې د تجاوزاتو په نوم د ودانو ورانولو کې خپل پردې روان دي.
دیو قسمی وران کړي دیو مال نوټس خدای د جن ډیرا کړي زما اوټل ډک پډکا ایر کنډیشن نه هر نمونه سامان په ګډک پډکا پروت دی. دیو راغلی دی شول رتا او یو زما شهر غزاري دیو راځي او زما اوټل را غزاري ول زما اوټل را غزاري من لکه سګړی دا کومه کزما پونم دا انتقال نه زما پونم دا زما سره د انو سیم موجود دی انو سره سرشتره د کومېټې له سنسره سرشتره پیس ورکاو ما ته خبا قاعده ټرانسفورمر لګیدلې له د سویګیس میټر لګیدلې له د بجلی میټر لګیدلې له واټر ټلیفون لګیدلې چې دا غیر قانوني اون داماتول لګیدل. دین علاوه په دې نمبر خسره کې دارو قضا لما ټیبلز مکه ور کړی لا هغه پټانی ته ټیبل وبوتلې لما ولز مکه ور کړی لا دی غوړې مسته کومه د مقامی زده ده دی لماز مکه ور کړی لا چې دا غیر قانوني و زما ملکیت نه و زما په اوسم درې نو قرآن په هغه باندې هغه ستې شوی دی هغه پیدا خدای تعالی زدان غریبانان دی په نوکران دی او کار پیدا لکای چې دا زما ملکیت نو دو زمانه ولی هغه ولی زمانه ټیبل لاغستا.
خبری غونډه کې شریک د سواد هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان رستا مشال رډو ویل چې د سواد زیاتره هوټل د سین پغاړو آبادی شوی ځکه چې سیلانیان د سواد پاکو او یو خوبوته ورزی. په سواد کې سیلابونو بیا د وسلوالو دراتګ او اوس د تجاوزاتو اپریشن لوجه د هوټلو او سیلګرۍ کاروبار ته لوی زیان روان دی. حکومت ته د خبرو اترو په ذریعه دغه مسله حل کړي.
په دې دوه دریو میاشتو کې چې د حکومت دا ناوړی کاروایان روان دي زمنګا د سوات ټول ټوریزم ختم شو دلته سیان اور اتل منې کړو ځکه چې هغه په ذهن کې دادی چې یاره دلته سیلابونه دي یا خلکوړي یا حکومت لګېدلې د سند د غاړې ټوټلې ورانه نو دغه د وجې نه دلته کې سیاحت په خسارې سر مخ ته او تقریبا په دې غنیم سیزن کې زمنګ ونیم ارب روپۍ د نن پورې نقصانات شوي چې هغه په کرایانو یوټیلیټی بلز تنخواګان او د ریپیر په مت کې کم سټاک چې موږ جمع کړی په کال د خرابېږي داغې زمنګ ته نقصان راورسېدو.
د سواد تجاوزاتو اپریشن انچارج مرستیال اضافي کمشنر محب الله په دغه اړه رسنو ته ویلي چې د صوبایي حکومت او بیا د های کورټ واضح حکم دی چې کومې ودانۍ د سیند د اوبو په لارو کې راځي هغه ړنګ کړي او دغه سروې شوي وړاندې نه د ودانو مالکانو ته نوټیس جاری شوي.
د سیم سیف کلیر کټ ډایرکشن دی زموږ د وزیر اعلی سیف چیف سیکرټری سیف چې په دې کې به بالکل زیرو ټالرنسي به انکروچمنټ کوي او هغه باندې موږ لګیو نو په دې کې چې مخکې څو کم راځي راغنه موږ مخناړو زموږ لپاره خپل چیف ایگزیکټیو دی زموږ سیم سیف دی بیا زموږ چیف سیکرټری سیف دی زموږ کمشنر سیف دی زموږ ډی سیف دی هغه حیران کې دا خبره بالکل فائنل ده. په دې باندې به پالیسی لیول ډیسیژن راځي شوی دی او په دې کې دوه رای نشته. په دې کې چې څو کم مخکې راځي نو هغه ته به نقصان هم کیږي.
په سوات کې د جون په 20مه نیټه بیزاګټ کې د سیند په غاړه هوټلو کې میش شپاړه سیلانیان هغه وخت سیلابي اوبه ویوړل کله چې سیلانیان د سیند مینځته ورغلي ول. هغې وروسته حکومت د سیند په غاړو د هغوی په وینا ناقانونه ودانو په ضد لوی اپریشن پیل کړو چې تر دې دمه د 20 نه زیاتې ودانۍ چې پکې زیاتره هوټلې شامل دي ړنګ کړای شوي. زیرلی انتظامیه وایي چې دغه اپریشن به تر کالمه پورې رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات. We'll be right back.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم نورو د افغانستان طرف ته ځو چې د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورت دی. بیا نور ریپورټونه هم بهم لرو خو اول ځو جرمني ته. جرمني هڅه کوي چې هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیې لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورټ شوي بیرته هغه عبادت ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې پرون جمعې د سپتمبر په 12مه ریپورټ ورکړی چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې هم پیل کړي دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیې لري افغانستان ته ډیپورټ شوي هم په پاکستان کې دي. هغه هیواد ته د لیشت تمه لري او وایي هیله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ولري. نور حال په دې ریپورټ کې.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د دوه کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې ل خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وایي موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان په راول پنډي کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیرو دریو کلونو راځي جرمني ته د تک په تمه لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما هم ته د انتظار
موږ له تیرو دریو کلونو راځي جرمني ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمني ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې. دوه ځلې مو روغتیايي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لرو. کومو بیرته افغانستان ته شړل سو حالت به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ ته جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر مکتویزی راکړي.
موږ به زموږ انتقال به
د اندېخنې په داسې حال کې چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په روسي کې پاکستان افغانستان ته ستنه کړي. جرمني ورسپانی یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د حق افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورسپانی ویلي د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنۍ چارو او کورنۍ چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د تیر اگست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیې لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنی چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لالارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې جرمنی د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمنی رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد ته د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,450 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
دا مشال رادیو د ملګرو ملتونو د شوزو ادارې د ریپورت لمخې د افغانستان په ختیځ کې له وروستیو زلزله وروسته شزي انجونه تر ټولو زیاتې ځانمنې سوي دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداری په نوم په دې اوه مخیزه ریپورت کې چې پرون د جمعې خپور کړی و په دې مرګونی زلزله کې د مړو شو کسان په منځ کې 25% نجونه او مېرمنې دي. په ختیځ ولایتونو کې تیر اګست میاشتې د یو درشمې زلزلې له 200 ډېر کسان مړه کړي او 3,000 نورې ټپیان کړي دي. یو شمېر زلزله ځپلي مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړ شو کیمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره یو ان وومن وایي د افغانستان په ختیځه سیمه کې د وروستیو زلزلو له امله ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي. دغه ادارې د جنسیت خبرداری یا جنډر الرټ په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12مه یې د جنسیت او بشر دوستانه عمل د کاري ډلې د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ خپور کړی، پکې راغلي په زلزله کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 250 مېرمنې وي. دغه راز په راپور کې راغلي چې 450 نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزله کې د طالبانو د حکومت د وروستیو شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو اینو مین ویلی د زیانمنو شویو له ډلې 318 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانی او دغه راز 915 نور امیندوار پیژندل شوي، خو په راپور کې اټکل شوی چې ښایي په ټوله کې 2555 امیندوار مېرمنې زیانمنې شوي وي. په راپور کې راغلي چې اوس مهال په زلزله ځپلو سیمو کې معلوماتو او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او دغه راز ډېرې ښځې د فرهنګي محدودیتونو له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغیز کړی. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېری غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پاله چې په وروستیو کې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېری مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سختې اغېزمنې شوي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ښځینه روغتیا پالو کمښت د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړې.
مختلف مریضان راتل هلته، زنانه پکې بعضی عملدار خزینې وضعیت ډېر زیات خراب و او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به نه ولیدلې. او دوی هم غوښتل چې همې مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د ښځینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشر دوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنیو ته د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزله ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې، د وسایلو، کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو انجونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو په زلزله ځپلو او د غرض له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د اګست په 1 زلزلې پراخه مالی او ځاني زیانونه واړول. راپورونه وایي چې د دغه زلزلې له امله د دې ولایتونو په 29 ولسوالیو کې لږ تر لږه 2000 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست ولایت د باک ولسوالۍ اړوند د توتاک سیمې ته 8.5 کیلومتره غځېدلې لاره د یو بهر میشتي افغان پانګوال په مالي مرسته رغېدلې ده. د سیمې اوسېدونکي د یاسر جوړېدو ته خوښ دي او وایي پخوا د دوی سیمې ته اساسي لاره نه وه، په تګ راتګ کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول. سیمېوال غوښتنه کوي چې دا لاره دي دوی ته په راتلونکي کې پخه سي چې یاد پانګوال د توتاک سړک د پخولو په برخه کې مرستې ته تیاری څرګند کړي. نورحال د نجیب لالو خیل پر رپورٹ کی.
دا د خوست ولایت د باغ څخه بیا د دې ولسوالۍ تر توتاک سیمې پورې غځېدلې لاره ده چې په خواور باندې د لارې د لوړو ژورو او تنګوالي له کبله د موټرو تګ راتګ بیخي کم و. خو اوس دا لاره د یو بهر میشت ځایي پانګوال د 6,000,000 افغانیو په شخصي لګښت د دې جوګه شوي چې تر له روسي مور باندې خلک تګ راتګ کوي. قومي مخور ملک دارم خان خلیل مشال راډیو ته وویل
دغه سرک چې دی دغه تقریبا 3 کیلومتره دی،
باغ سخی نه تو تاک سخی پوری او دا اوال سخای چې دو دا لیوال دی او پلچکونه دی دویمه سخای دی وبونه ممنیات دی چې اوبه مانی شي لختی ورکړل شي دریمه سخا کې اتیا فیصد موږ ته اطمینان دی پخوالو ورکړی دی دا الخاص په زلمت خلیل دی چې شخصي موږ ترز وای دی هغه په امریکا کې دی ملي پنګوال دی هغه دا غوښتل چې دا یو اختصاص خپل کلي سره خپل شتمني څرګنده کړي دا یې ملي پیوستون چوکاټ یې دا راکړه چې نوی تلاش دلته ډېرې برنامې کړې دي هغه یې 940 په میله کړې دي
قومی مخاور وایي سره لدې چې د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله د نورو ستونزو سربیره په خلکو کې بهرنیو بنسټونو ته د تمې روحیه حاکمه شوي خو اوس له نړیوالو په الهام افغان سوداګر او پانګوال د مالي مرستې په برخه کې او په خپله سیموال بیا ځینو اړینو کارونو کې فزیکي ونډه اخلي یو بل تن قومی مخور حاجی رحیم گل بابکر خیل ویل
دا چې مخکې د لوی پروژې به حکومت کولی اوس الحمدلله داسې شخصیتونه تجار پیدا شوي دي چې په خپل مالي لګښت دا سرکونه جوړوي دا تاسې ولې د موږ نورو پانګوالو نه غاښ کوو چې خپل سیمې ته خپل ولس ته خپل هیواد ته همدارنګه سرکونه جوړ کړي مرستې ورسره وکړي
د باغ ولسوالۍ د توتاک او د ځای ته د نورو نږدې سیمو اوسیدونکي وایي پخوا د لارې د خرابوالي له کبله ستونزو سره مخامخ ول خو اوس نه یوازې خلک آرام او سیالمن شول بلکې په لږ وخت کې سیلانیان هم ورمات شوي دي د یاد سیمې یو قومي مخور ملک شمیر خان وایي
نو دا ډېره لاند اشوه سودمن اشوه دی دی پورې مونږ دی پورا یو تو تاک دی پورا نه دا موټر تو سی ولی دل چې د پورته سی دا چې څوک واخ پیدا کې ډیرو خلکو چې دا صحانه ویلې دل چې وایي سی لکه لکه د متبارز یو ته چې سی د سیلنو زی ته دغه ځینې د منطقې ته خلک ډیر سی او بل لري نه صحه لري ونی لري خغار لري سام لري نو دې سرک سره کا لږ ځنه کور په وشي دار اساسي جوړ شي د دې ضرورت اده د ډیر خواند او کې
د افغانستان د نورو سیمو پوشان د خوست د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي هم د لارې او پلونو په ګډون په ډېرو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو په اوس وخت کې د لارو ښوونځیو روغتونونو تفریحي پارکونو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو او رغولو کې د کورنیو او بهرمیشتو پانګوالو او سوداګرو همداشان په خپله د سیموالو ونډه هم په ډېرېدو ده
مشال ریډیو دا خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه
په جنوبی وزیرستان کې سوداګر وایي چې په سیمه کې د نامنویو د سهولتونو د نشتوالي له وجې د زرغزوی کاروبار خراب شوی دی دوی زیاتوي چې حکومت ور باندې ټکس لګولی دی چې ورسره مشکلات نور هم زیات شوي دي په اسمبلی کې د سیمې استازی وایي چې د زرغزوی کاروباریانو ته به د سهولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي نور حال د اشتیاق مسید په ریپورت کې
د سعودي وزیرستان لوور ضلع زنغوزی او تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د بدامنۍ حالات او د حکومت له طرفه د سهولت نشتوالي په وجه یې کاروبار د مشکلات سره مخامخ شوی دی په دغه برعکس د راغزۍ سیمې یو تاجر صاحب خان مشال ریډیو ته ویایي
انګوراډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محیب وزیر ویایي چې د بدامنۍ حالات په وجه د زنغوزۍ تاجرون خپل ځنګلو ته د تګ په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي دي
سب وقت که دمیر معاشی کیم نظام چالیجی دمیر ده کور کیم خرچا چالیجی یا دمیر دلتا ده چلغوزه کرو بردن ده چلغوزه غری ندی ایک خلق مزدوری کو او سرا زنگوزی هرو بوسی دلتا خپل غرط تا چه درمه مخو میش پاز دانه تا وربنده تاگ رو تاگو مزدور اطلاعشا تاجر اطلاعشا وز ده هر زوی تا چه ته ده هر غرپ تانگ که پخو که یوا کلادو یو پی کرتا یو سرا یو پوست تا دلتا ده برگیر نای اجازت نما ورتا و خلی میر ده دیسی نوشتنه کی میر ده ریاست نوشتنه کی چه میر ده زنوزه چه کم روزگار دای کروبار دای کمی ونه دی ده ده بچه وشی چه کم روزگاری دای ده ده وساعت ملاوشی دلتا خلق لگیا دای غرینه که غیچه دی میش غیچه ورتا ویه ده غینا میر زنوزه رو بوسی موسم سی زنی دای کمیشتا پا ده پانج دز پندره دن که ده سولیت مویسر نشا میر مکمل معاشی قتل کیجی دلتا هر شای و بربودیجی ویلی چه دغه خپل سیزنی چه بیا ضایع کیجی کم ده تاجر مسلی دی ده دی پرتاگ رو تاکی کمی مسلی دی آدمیشتا زر نظر بحال
مشال ریڈیو چه ده سویلی وزیرستان لور زیلی زنغوزه تاجرون غشتن پا براکش ده زیلی نا ده کمی اسمبلی نماینده زبیر وزیر سرا تماس ونی ولی آگوی وویل چه حکومتو زر داغا تاجرون تا سهولت ورکول ده پورا و اقدامات کوي سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرون د چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې تاجرونو ته سهولت ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وی پاڼې او اف ام اورېدلی سئ. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AALRADIO ولیک.
تاسو مشال ریډیو ری او د پاکستان او هند ترمنز د کرکټ لوبه کېږي. دا چې په پاکستان کې خلک دې ته څومره لیواله او منتظر دي او څومره په فکر یې څه دي په دې اړه باندې د شبیر جان رپورټ واورو.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر په 14 یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلو ورځې لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده. د دوبۍ نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ دې سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري، نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافی غټه ټاکره ده. زه ډېر زیات اکسایټډ یم. اکسایټډ په دې مچې دواړو ټیم انشاءاللہ.
محمد عباس وای چې باید سیاست د لوب نه بیل وساتل شي.
دې ته ډېر زیات اکسایټډ یو دواړو طرف نه، پاکستان طرف یا انډیا طرف چې څومره عوام دي، نو دې میچ ته ډېر انتظار او امید دي چې خپل مقابله به وشي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباتا، څنګه چې دواړو ملکونو حالات دي. واقعت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو ښه تعلق جوړې دي شي دواړو ملکونو منځ. د انډیا د پلیران چې کوم دي دې کې سوریا کمار یادو او شمن گل جسپیت بومراه
سارے پلیئران داسې دي کله دې پرفارمنس وشو نو پاکستان بیا ګرانی اور پاکستان طرف چې دي نو فخر زمان سائم ایوب حسن نواز میډل آرڈر درې پلیئران دي دا او چلیدل نو امید دی چې زموږ ټیم هم فائټ بیک وکړي
په پاکستان کې دننه په غامي کې د کرکټ لوبغاړي یاسر جان چې لاهور قلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیگ کې لوبيږي د دې کرکټ سیالۍ په باب لباندې مشال لیډو ته وایي چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې د لوجه دوه هوادونو یو بل ته رانږدې کېدی شي نو باید د کرکټ میچونو باندې د دوه خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي
تاسو به کتلی شئ د دوه طرف خلک چې کوم دین یو بل ډېر مینم ورکې ډېر زیات زبردست چې کوم دی ګیم هم کېږي او ټول یو ځای ډېر انجوای هم کوي نو زما چې څونه خیال دی کې داسې څونه نه پکار کرکټ او سیاست یا چې دوه ملکونو منځ کې څه کشیدګي ده یا سم چلی که نه د هغوی طرف تم زمونږ طرف تم نو څونه مطلب چې کوم دی داسې څونه نه پکار کرکټ ډېر ښایسته ګیم دی او دا چې کوم دی بالکل الگ تلگ داسې څونه یو یو سیټ دی دوانو گورنمنٹ سونم چې خلک مطلب داسې څونه هینډل کوي هغوی له پکار دی چې دا ګیم همیشه مطلب دا شان کېږي ځکه کرکټ دی دوانو نیشن دی دوانا دوانو کې ډېر کریز دی کرکټ لپاره
د روان ایشیا کپ په سګنیو لوبو کې اته هیوادونه په دوه ګروپونو کې لوبیږي په ای گروپ کې متحده عرب امارات عمان هند او پاکستان شامل دي په بی گروپ کې بنگلہ دیش سریلانکا هانگ کانگ او افغانستان لوبیږي د کرکټ د ایشیا کپ شلور لوبي چې د سپتمبر په 9 پیل شوه دا پایلو به د سپتمبر په 28 تر سره کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
او سمرستی رپورٹ ترازو د پښتو ترڅنګ د نورو ژبو په ډرامو کې کارکونکو هنرمند اشرت عباس پروند مرسوي دی نو موړي نه یوازې په ډرامو بلکې په سټیج هم اداکاری کوله هنرمندان وایي چې هغه نه یوازې لشملګري بلکې له یو استاد محروم اصول نو موړي پروند په شور په فکر آباد کې شخ کړ سو تفصیل د اسما ګل پر رپورٹ کې
خان خبر دې په ګډ بدره خدام یاد ساته چې موږ مخروران خماران یو چې په خاور نه پایو کړی
دا غږ د ټلویزیون رادیو سټیج او فلمونو د نومیالي اداکار اشرت عباس دی چې د ستمبر په 14مه د زړه د دورې له امله سا ورکړې ده اشرت عباس د دسمبر په 16مه نور لسوا اتسل وختم کال کې پېښور کې زیږیدل نو موړی له پېښور په هنتون په اردو ادب کې تر 14 مز د کړې کړې وی اشرت عباس په نور لسوا ات 50 کې د لسو کالو په عمر کې د ریډیو پاکستان پېښور نه د فن سفر پیل کړی او کال نور لسوا اتش پیتنه ای په باقاعده توګه د اداکاری په شخ پلکړه چلای هم دوام لرو د اشرت عباس په مرګ د فن او ادب شوبې سره تعلق لرونکو د جور غم او خفګان څرګندونه کړي د ارواحات اشرت عباس د وفات په اړه خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن مشر ڈاکٹر نیاز علی خان مشال ریڈیو تخبل خبر کی اویل چې اشرت عباس د فن پنړی کې د یوې اکیډمۍ درجه لرله او مړینه یې له هغې شعبې لپاره لوی تاوان دی نوموړي زیاته کړه چې د اشرت عباس ژوند او فن د راتلونکو فنکارانو لپاره مثال دی او فنی خدمات پې تل یاد ساتلی شي
اغه پخپل دیو اکیډمی دیو ادارې حیثیت لرلو یو درسګاوا چې خلکو به تیز دکړه کول او زما د فنی کریر رومنه سیریل د پی ټی وی طارق سید داغه پروډوسر نورالبشر نوید صاحب داغه رائټر سلګې او سلګې کې ما فرست ټایم 90s کې سٹارټ خشته او ما سره په ډرامه کې اشرت عباس صاحب رہنمائی بے کولا از دکڑا بمی تی کولا بیا زما دا فنی کریئر دویم سیریل خاپونا اگے کی ہم اشرت عباس سے بورا سر داغی اگا بنیاد چکم اگی خیو او دا اشرت عباس سے مثال دا یو کتاب شو زمون دا پارا دا زدکڑ یو لار دا او دا کتاب با ہمیش پدی دا فن پدی لائبریری کی او خلق به زدکړه کوي
د پښتو ډرامو پیژندلی هنرمند شاز ماحلیم بیا مشال ریډیو ته ویل چې د اشرت عباس د کورنۍ زیاتر غړي د اداکارۍ له شوبې سره تړلی دي او په خپل مهنت او له دې فن سره یې د شوق لوجي نوم پیدا کړی نوموړی زیاته کړه چې اشرت عباس د ښه هنرمند په شمول په ذاتي ژوند کې هم بهترین انسانو
شرط عباس سے پسر کے کلاو کڑی پا دے کے ویچے فنکار کو رنی سارا تعلق لرلو دا غوی ترو دا غوی پلار بیا دا غوی رونا عمر دراز سے اللہ دیو بخیقی مفاد شوید دا ټول چې کوم دا فلمی او ریډیو دنیا سره وابستو دا غوی خپل اندازو کیمرې ته کم وخت مخکې کیمرې ته کم وخت مومنٹ نکې کیمرې ته کم وخت نیغ ګوري دا ټول سیزونه چې کوم دا اشرت عباس صاحب نه مونږ زده کړو الله دې بخښي اشرت عباس صاحب اواز هم ډېر زیات ښکلی لرل ناغې د ریډیو سره دا غې د ریډیو ډېر وخت صداکار هم پاتې شو په ریډیو کې مطلب کې ډرامه ډېره زیاته دا غې پاپولر وه پر ریهرسل کې به هم هغه مونږ د اوټو کولو چې نه که پروڈوسر رائټر بناسو هغه به دا ډایلاګ داسې نه داسې فن همیشه ژوندی وي او هغه چې خپل دې کار څومره هم کړی وي هغه کار چې کم دی هغه ښکاري دنیا ته
د ټلویزیون او راډیو اداکاري سروتلی هم مشال ریډیو ته د عشرت عباس په مړینا خفګان ښکار کړ. نوموړي وویل چې په ټلویزیون او راډیو کې عشرت عباس نه ډېر زده کړې کړې دي. نوموړي وایي چې په اداکارۍ او صداکارۍ کې د عشرت عباس ثانی نشته.
ما هغوی سره بې شمار ډرامو کې کار کړی، په هندکو ډرامو کې مم کار کړی، په پښتو ډرامو کې مم کار کړی، په سټیج باندې مې هم ورسره کار کړی دی او په هر ځای کې هغوی مال زده کړه را کړې ده، مال پوهه را کړې ده. د اخر نه ورځو کې سره زما ملاقات شوی، هغې ما ته سروت ما یو سکریپ لیکلې دی او ته به راسره پکې کار کوې. مې بالکل بے شکا سرجی ولی ده دا غم دا صدمه داسې ده چې موږ یې نشو هیرولی. ډېره موده پورې به عشرت عباس صاحب زموږ په زړونو، زموږ په فکرونو کې، زموږ په سوچونو کې. خدا دنیا ده، نن هغوی سبا موږ، دا لار هم داسې ده دا چې دنیا ته راغلی نو واپس بمتی کې. الله دې هغوی وبخي.
لیکوال او شاعر نور البشر نوید بیا مشال ریډیو ته وویل چې د اداکارۍ په دنیا کې عشرت عباس یو ځانګړی پیژندګلو لرله او هر کردار یې لسرانه لوباولې چې اکثر وختونو کې پی د حقیقت ګمان کېدو. نور البشر نوید دا هم ویل چې د عشرت عباس مړینا د فن د شوبې لپاره نصر کېدونکي زیان دی.
د ډرامې د فن یو بل ډیر ښه اداکار عشرت عباس زمنګ نه د همیشه لپاره جدا شو. ډرامې په دنیا کې، د سټیج په دنیا کې، د ریډیو، د ټلویزیون، د ډرامې په دنیا کې یو ډوې خلا پیدا شو. دا یو روایتي جمله ده، هر څوک وایي. مام هم دا وویل خو که موږ د عشرت عباس د ډرامې د ژوند او د فن خبره کوو نو واقعي چې د عشرت عباس رول په دې کې منفرد دی. هغه ځکه چې هغه ٹریجیڈی رول نوم کړی دی او بلکې کامیڈی رول نوم هغه کړی دی. هغه ویلن رول هم کړی دی او داسې رول هغه ٹریجیڈی هم کړی دی چې هغه بغیر د ګلیسرینو اداکاری ډیره زیاته په منفرد انداز کې خولې ده. زه د یو ډرام رائټر په حیثیت باندې زه دا خبره ډیر په داوه سره مصنوعیت اداکاری سره نه دی کړی.
د فن په شعبه کې په خپل 53 کلن کار کې عشرت عباس په بې شماره پښتو، هندکو او اردو ډرامو کې مختلف کردارونه ادا کړي دي. نوموړي ته د غوره کار په بدله کې یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري جایزو په شمول د پاکستان حکومت لخوا صدارتي ایوارډ هم ورکړل شوی.
ਜਿਗਰੋ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਿਵਾਰਾ ਚੋ ਅਬੂ ਜੀ ਅਬੂ ਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ
ਆਸਮਾ ਗੁਲ ਮਸ਼ਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪੇਖਬਰ
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
کپو بام رو رو رازا اس رو شندو میں رنگ بہلے